زو ترکیه پرون پر رسمي ډول د هاګ نړیواله محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې د جنوبي افریقا ترڅنګ خپل قانوني شکایت ثبت کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د دې قضیې د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي. په دې قضیه کې اسرائیل تورن سوی چې د غزې په تړانګ کې د لس میاشتنۍ جګړې په لړ کې د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سره سم له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې ده. صفیولله ستانکزی او نور تفصیل.
تیر 2023 کال په ډسمبر کې و چې جنوبي افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړ او د عدالت په نړیواله محکمه کې پر ضد شکایت ثبت کړ. دا د ترکیې د چهارشنبه پر ورځ رسمن د جنوبي افریقا په دغه شکایت کې ځان یو ځای کړ او د هاګ نړیواله محکمې څخه وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیلو د رواني نسل وژنې پر ضد په مطرح شوې قضیه کې د ترکیې نوم د شاکی په توګه ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي نړیواله ټولنه باید د ده په خبره د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او پر اسرائیلو او ملاتړو فشار راوړي. ترکیه په وار وار په اسرائیلو د حماس د مشرتابه پر ضد د جګړې په ترڅ کې په غزې د بمباریو له امله نیوکې کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان هم له فلسطینیانو خپل ملاتړ ښوولی او پر اسرائیلو یې غږ کړی چې پر غزې خپل بریدونه پای ته ورسوي. پر غزې د اسرائیلو بریدونه هغه مهال پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ. 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 نور یې رغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي په غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې د 15,000 ماشومانو په ګډون شاوخوا 140,000 کسان وژل شوي. په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په میاشت کې اسرائیلو ته امر کړی و چې په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي، خو د اوربند په اړه یې څه نه وویلي. محکمې اسرائیلو ته ویلي د فلسطین خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسیدو ټول اړین اقدامات برابر کړي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې دي محکمې د مې په میاشت کې هم له اسرائیلو غوښتي چې د غزې د جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پر غزې د اسرائیلو بریدونو میلیونونه خلک بې کوره کړي او ملګرو ملتو د قحطۍ خبرداری ورکړی. اسرائیلو تر اوسه په رسمي توګه د ترکیې د دغه اقدام په اړه چې نسل وژنې په غزه کې د جنوبي افریقا په شکایت کې ځان شامل کړی څه غبرګون نه دی ښوولی. مخکې اسرائیلي چارواکو ویلي و د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع لپاره به د حماس پر جنګیالیو بریدونو ته دوام ورکړي.
زه حبیب الرحمن زواک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایج د شاره څخه. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یوه خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور ځورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤلینو پورې ورورسوئ. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانه دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې ته مو حکومت دی په تا باندې ویاړو.
په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنۍ لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو زمینه برابر کړی تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک اولس په خپل سرنوشت وټاګي.
د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رای ولي کښې نه وي. تاسو ټول بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی، چې هم حکومت کوئ هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نیما نړۍ
سر دنیا خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمونو ته د ژوند خوځو ته د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د خلګو ډېرې بلې زمام ریښه چې ما شام شي ژوندون به خیر هم د کيو سره خیال تمام سي.
غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند و. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوې آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعان انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، یعنې خیالي نړۍ غونډې لیکم، بیا همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دی خپل خبرې کوم ملتي موخړی. قدرمن اوریدونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سختو شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر، تر لوستونکو رسوي چې یوه بېلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو هفته کېږي چې زما کې بخش کې ګډون کړی. واقعیت هم ډېر ښه ده، یعنې ډېرې ښه زمینه مسئله سوې په حالت کښې افغانستان کښې داسې حالت واقع شوي دي چې نه دي تدریس وده شوې، نو موږ ته زمینه نه ده مسئله، او یوازینۍ لار هم ده د آنلاین لار موږ ته پاتې چې په دې کښې موږ خپل کوشش و زیار باسو، نو رب دې موږ سره مرسته وکړي. یعنې تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې دي زما کورنۍ ده، زما په هر لار کښې هڅوي او ما ته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړې، او تر اوسه یعنې دا کوچني کوچني بریاوې دي له خیر سره لویو بریاوو ته لاره پیدا او ما ډېر هڅوي په دو برخو کښې. موضوعګان انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان او داسې د معلومات راټول همداسې یعنې خیالي نړۍ غونډې لیکم، بیا همداسې لیکنې کوم ساده. پتنې خوچانې سره ارتباط کې ما هغه ته لیکلي ځینې څلو ما خوښې کړل. رښتیا
شاعر او لیکواله میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي. نوموړی د ارزښت پاکله وایي:
اقرا انټرنیټي ده، خبره خو دا ده چې دا څوک سانسورولی نه سي. مهمه خبره چې زما په نظر باندې ولي چې دا انټرنیټ کښې ده د چا هغه نه پرسېږي، نه وس یې نه پرسېږي، نو دوی کولی سي چې بې له کوم ډاره څخه چې څنګه د دوی زړه وغواړي هغسې هغه وکړي، نشرات وکړي. او د بله اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کښې د ښځو ټول فعالیت چې دی، د اجتماعي فعالیت چې دی، فرهنګي فعالیتونه چې دي، هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه ټول په ټپه ولاړ دي، حتی تعلیمي چې تر هر څه ضروري دي. په دغسې یو وخت کښې مطلق هغه دي سانسور باندې لګېدلی دي، هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټوله بند دي، پوهنتونونه بند دي، نورې تعلیمي موسسې بندې دي، ډول ډول هغه دي. زما په نظر باندې ډېر ښه رول لوبولی سي، خو مهمه دا ده چې دوی څه ډول هغه خپروي، نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې، انټرنیټ یا ویبسایټونه، چې هغه مدیریت یې څوک کوي او څه ډول یې کوي. خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه یي چې ډېر هغه یې پر روزنیزه برخه باندې، نه دغه نجونې اکثر نجونې هغه کښې را سره سته، لکه دا دی دا اوس تاسو فتانه ژوند چې دی هغې ما ته هغه راستولی وو، میسیج یې راستولی وو، بیا ما یو شعر ور واستوه.
راته ویلی سي چې کوم شعر دی ورته ور واستوه؟
دا وروستیو کښې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی، نو هغه داسې پیل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکړله هېره، دغسې یو ډول شعر دی. نو آزاد شعر دی، ما ټوله نه دی په یاد، یعنې پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکړله هېره، سمبول دی. تر پایه پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دي مثلا سپوږمۍ دی، مثلا وږمې دي، مثلا دغه توري چې دي، نه نو دا ټوله بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته.
تاسو له دې بیت نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
چې مثلا نارینو ته افغانستان کښې هر څه سته، نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي، ښځې شاته سوي دي، بېخي حذف سوي دي، نه هدف دا دی په کښې کښې بیا تر پایه پورې دغسې دي.
بدبختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې
همیشه دلمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. په هر حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان دیدی لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي، یو ډول مات دي. البته ښځینه طبقه مې هدف ده، تاسو غوته څه وایې؟
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي، خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډیرو هغه سره مخامخ دي، د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سړی چې لږ غور ورته وکړي هره یوهیې په خپل برخه کې ډیر هغه لري، ډیرې ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده؟ اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې د مکتب شته او نه د ښځې لپاره کار شته. تاسې مشوره انجونو ته مېرمنو ته څه ده؟ څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خفګانو دپریشن دو مسایل نه ځان وساتي؟
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه، اوس د انټرنیټ دی، انټرنیټ کې هر څه شته او هر څوک هر څه کولی سي که سمه استفاده ځینې وکړي. مثلا نه زده کړه په کښې کولی سي، هر ډول زده کړه په کښې کولی سي. مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ، خصوصا ښځینه طبقه، هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه، یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي. یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولای، نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه په افغانستان کې اوس.
بلې، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده؟ له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړئ؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي، ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر د تاسو پاخه دي، د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به مي خبر راځي.
زه به وکړم، زه به خپل کوشش وکړم خپل توان سره، نو ولې نه، زه به وکړم. دا خو د هرې افغان مېرمنې هغه ده وظیفه ده چې دا کار باید وکړي، مسؤلیت یې دی.
کوم شي په څه باندې اخته یاستئ؟ مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ؟ تر اوسه پورې څومره وخت؟
زه چې تر راغلی یم، زه ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي. تاسو ته معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېروي. ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي هغه یو وخت، یو څو موده تېروي. زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کې هغه ډېرې کمې مېرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اوړي. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه څه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغان ښځو دردونه چې دي یا کم هغه چې دي کمې ستونزې چې دي، دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي، دغه هغه کمه دا مسائل چې دي دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دي، نور لیکنې مې نه لیکلي.
روزو د اقرا مجلې مدیر مسؤول فتانی ژوند ته. فتانه د طالبانو له راتګ څخه مخکې په 12 ټولګي کې وه. اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشي کولای غواړي قبله شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوښې وړ کار دی کوي. فتانی نه مې پوښتلي چې د اقرا مجلې د رامنځته کولو انګیزه څه وه.
ومو غوښتل سي د ښځو لپاره یو څه وکړي، عقل خپل مسؤلیت ادا کړو. کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري، باید هغو ته لیکلو ته وهڅوو سي، لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو، د نجونو د مېرمنو لیکنې راټولوو، ځای په ځای کوو یې، ټاکو یې، انتخابوو یې، ایډیټوو یې، ډیزاین کوو یې.
بله، دا راته وایي چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې، دا نثر دی، شعر دی، څه دی؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې. زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د قلم خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي سي، ډېر علاقه ښیي سي، لیکل رالېږي. زه نه پوهېږم، ماته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقاله هم دی، د ښځو اړوند هم دی، روغتیایی لیکنې هم دی، په هر برخه کې دی، خاطرې هم دی. نو موږ غواړو هم سي په هر برخه کې د میرمنو لیکنو ته ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټول زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخش کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي، هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالت پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که ووایم چې په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده. د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې، خو انشاءالله منتظر یو چې د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي. نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې له ورایه څرک ښکاري.
بله، او میرمنې څه لیکي؟ نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي، میرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلې دي. د هغوی شعرونه خو شعر دی که هغه دی، هغه خو پاخه دی. نو هغوی هم همدا انجونو په درد شریکې دي. د هغوی په لیکلو کې هم، په کیسو کې، په شعرونو کې همدا غږ ده چې د انجونو دپاره باید غږ پورته سي، او د هغوی درد احساس کړی دی. د هغوی کیسې لیکلي، هغوی هم شریکې دي.
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي، کله مالي اړخه وایو که نور ازادي وایو د انجونو او میرمنو لپاره نشته، په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقره مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او انجونو ته ځانګړې کړئ؟
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د انجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو، سی د هغوی ژغ ته انعکاس ورکړو، سی هغوی شعر د هغوی زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده. نو د هغوی په فعالیتونو کې، په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ژغ اوچت کړو، د هغوی سره کومک وکړو، سي هغوی وهڅوو، سي لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي، دا کوم وخت سي دا تر ټولو ارزښتمن ده. سي حتی یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې، نو دا یوه لویه ضایع ده. نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي، که نور څه نه وي هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي، موږ دا زمینه ورته برابره کړو، سي هغوی لیکلو ته واڅوو، او هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي، سي هغوی دا ډاډ احساس کړي، سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي، نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه میرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي، څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ که مجله ده، که رادیو ده، یا تلویزیون ده، هر څه چې دي یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا په دې اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري، هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی شي، نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته، سې موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي. بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي، سې هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سې موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو، سې د هغوی سې کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو، سې دوی سره په لیکلو کې مرستې وکړي. نو داسې د میرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ، شعر که نثر؟
اقرا لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکم، نورو نجونو ته. بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغو پاتې ولو، نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا یم سي لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو ته ورکوم.
بله، د نظم برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعر هم یاستئ؟
نو زه خو ذات شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعرم لیکم او زما اصلي خوښه نثر ده لنډې کیسې هم لیکم نو بس لګیا یستم.
ښه، که تاسو نه اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بایته موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلې امکان لري، ولې نه زه به د موبایل په وکړم که په موبایل کښې ور سره ولې نه حتمن درته وایم.
بلې، زه تاسو ته غواږ یم، راته به وایه.
غزل دې البته وایي: د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي، تنکۍ ځواني مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته، تنها ګوښه کښې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کښې لګیا یم، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کښې لګیا یم، چې هر مازدیګر را شي نو په ځان مې باور خام شي، غربت او غریبۍ را ته یو داسې احساس را کړ، جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کښې ناکام شي، او ډېوی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ډېوی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. راځو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات را څېړي؟
که ووایم هغه خو زیاتره د ښځو اړوند کیسې دي. غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب، هغه ما ته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړل کوم فکر سې لرئ، دا باید پټ نه کړي، تاسو وایي داسې واوسېږئ، د لیکوال کار دی چې هغه په ولاړو اوبو کښې ډبره غورځوي، نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي. موږ هم بیا جرأت وکړو او وغوښتل چې همداسې باید وکړو. زیاتره د ښځو د ماشومانو په هماغه ستونزو باندې په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه ښه کوي. داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي، هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه ښه کوي.
مثلا څه رقم؟
مثلا ما یوه کیسه لیکلې ده چې یو انجلۍ ده، هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري غیرې، هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم را ځي، بیا هغوی بهر غورځوي، ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي. هغوی زموږ په ټولنه کښې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي، نو هغه مې غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم، البته لنډو کیسو کښې.
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته. مجله له چاپه راوځي، خو واضح خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي. د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کول، په دې باندې خبرې راته وکړئ.
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه ده، چې لګښت یې هم کوي، د دې هر څه مصارف د هغه دي، او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چا ته، نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي.
مونږ به یم هویت پټ وساتو. دې ته ورته کارونو کښې لا هم د تاسو بریا غواړم. ډېره زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل.
سلامت اوسې. ستاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر خلکو ورساوو. دې سره به هم څوک چې زموږ غږ اوري، خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږي، لیکل به هم راولېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211640. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو سلامونه می ومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پای کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي، د خوراک، پوښاک او نور آزاد ژوند په اړه کوم حقونه لري؟
اصلا خود داسې دی په ټوله نړۍ کې که موږ په مجموع کې د انسان خبره وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی. نه، په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دی لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خط چې الله تعالی ورکړی دی ودته چې اشرف المخلوقات یې نه ده دغه شه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی. دا په دغه درې هیوادونو کې البته، خو په افغانستان کې بیا دا یو څه زیات دا مسله زیاته ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي، یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مویلي، او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د یو انسان په بدن کې، بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاړیږي دغه د ملا تیر کږي، یا د ملا تیر ته صدمه رسي، یا د ملا تیر ماتیي، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخ وویني، نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخ وویني. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې پیل حال دي، چې ځوانان د تیښت په حالت کې، ځوانان د وتلو په حالت کې، چې کدرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کدرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې، زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پر ځای د دې چې ودی ته نورې تانې ورکول شي، یا د دې نور د استعدادونو مخه ونیول شي، باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسلا کار وسی، او د دې استعدادونو نور هم وغوړول سي. نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي، او د دې هر ارمانونه او هر هیله چې دی په ځکه لري په هغه باندې په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې کاغه حکومت یې، کاغه د حکومت په سر کې چارواکي، او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملا امامان یې، که په ټولنو کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه یې، سپین ژیري، دغسې مخور کسان باید را وړاندې سي، او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې، د هیواد د سمون لپاره، د هیواد د پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله، راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته، چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله، دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه، متاسفانه چې ذکره نه کړه، د ملګرو سره ناست یم، په خپل کورنۍ کې ناست یم، موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو، د دې د یو لیري کلي، یعنی د یو که تاسو وګوري د غره په لمن کې هم یو 15-16 کور یې هلته، د هغوی لباس او د یو ګڼ میشتي ښار لباس یو شان دي. یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږ هغه متاسفانه، زموږ هغه د زبر مثال خپل د کندهار هغه درکم، د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د ښار څخه په کټه یو 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډې چې ورواوړې، دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هر جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیه بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کې ته، د ځوانان ورزه د ښار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي، خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ، او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتري کې لا توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن، دا شان باید راکم سي. د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي. د چاپ لباسونو باندې باید ونه خندل سي، او نه د چاپ لباسونو کې مداخله وکړ سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی، چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی، یو څوک را باندې خاندي، یا څوک راته چې دا ما اغونده، یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده، یا تا ولې لونګوټه تړلې ده، یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړې دي، یا تا ولې د مثال په ډول رشتان داسې جوړ کړې دي، یا هسې جوړ کړې دي. زما فکر سره دا جزئي شان دي، په دې باندې باید د ځوانانو زړه ضایع نکړس.
بله، کله چې یو ځوان له پانتون څخه فارغیږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډیر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پانتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمۍ رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه راته باندې خبر راته وکړه، یعنی څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي؟ شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې دا زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د په ژوندوني باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندي، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې توري او دغه پټۍ چې وې زرغونې پټۍ وې، یو ډول چې وې توري وې او دا پټۍ چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنې ښه مزایه کوله ده. نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تور دغه یا ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټولو لباسونه چلته موږ وکړې، یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼه کې زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده، په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز کې، نه یو ډول کیف یې درلوده، یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لاس باندې د ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکی ایښول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلی، یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکړو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیاوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل چیز دی. اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ سو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو، که نه نو خو نو ټول افغانستان ګل ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هېواد نورې برخې ډېرې کنډو کپر پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته دي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بېدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو په دې شیانو کې بېچارهګان در بدره سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزي جزي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې کرار کرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دغه ټول جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې هم کرار کرار کار کېدلی شي. اوس په دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنو باندې وایي.
که راسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي که نه، چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې که نه هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانان ته ویل کېدل چې تاسو به په دریشي کې راځئ، که نه ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول سو چې نور باید ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول سي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه، که نه یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه. اوس لرس په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي؟ نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي. کنه اوس موږ خلاص ټولنه نه ده چې زده کړې ودی ته د سوي اضافي شی ښکاري کنه وکنه اوس موږ په ټولنه کې دار بدبختانه دغه درسته چې چاته وایي چې تاسو زده کړې نه دي کړې یا مثلا ته باز زده کړې ته مخه کې دی تاسو په بدل کې هغه پلانې چې ملیونر دي هغه کوم زده کړې کړې دي هغه پلانې چې اوروره د زده کړې خو دې لپاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په ملیونر سي خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی سي لږ تر لږه یو لوحه وویلی سي لږ تر لږه خپل اولاد ته قرآن عظیم شان وروښه لږ تر لږه خپل د سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه دا خو د دې لپاره دي اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملیونر سي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي زده کړې نه کوي نو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت دی چې نجونو باندې زده کړې بندې دي بلې برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه سوي دي دا د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربېره بیا دغسې شان چې پر تحمیلېږي چې دا مه کوه دا وکه دا نو زما فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت دی زما
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلی دنیا یې لیدلې پارس پیږي او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنۍ په زړه نه وي تاسو په نظر دا خلک پوهیږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه ده دا قصدن دسی که دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې لارې نه دوی وکولی سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي
ولا زموږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد تریکی نظام رالی هر څه سره کړ کنه مثلا دروازې هم سرې سوې په سره رنګونو ولړس ولې او بیرغ هم سور سو مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړس ولې دا افراط دی افغانان د خپل چیر څخه باید زده کړې وکړي د افراط او تفریط چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفریط نه خوشي موږ باید منځلاري ووسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري توب باندې امر کړی چې تاسو داسې ووسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کوم دغه سوه چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میاشتو په محکمو کې بند و فساد اوج ته رسېدل او جنګو څه حال جوړ کړی و نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دي په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی په ټول افغانستان څنګه وره پیژې په دې کې څه مشکل دي وجره پیژنه اوس بیرغ چې شته غوزما په درې رنگ بیرغ کې کلمه شریف همسته الله اکبر همسته د افغانستان نوم همسته مسجد همسته د رسک او روزي لپاره د وژي نشان همسته هر څه پکې شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مانی خو وینم نه په دا باندې هم خلک در باندې راټول سي نو یو دا څه پېښم چې دا خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس خلک وزرونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی
بله که تاسو اساسي بشري حقوقو ته کراته یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبر راته وکړي چې تام تاسو خبرونه کې رڼا واچوله خو کې واضح کړئ چې دا څومره دی او بشر حق کېدلی سي
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپل قضیو د څېړلو لپاره رواني په دا دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم کنه ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بلته د ملولو وړ نه ده او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ دغه دوه کسان په دا دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم خو بیا هم د یو سره رواني په خپل ټول مسلمانی په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم د یو سره رواني د کوشش کوي چې وایي ګوند خدای زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي په دا سال کې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړی دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دي موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه خدای ورکړي حقونه اخلو. زه هم سیدی ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې ناراضي مې ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بند ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو ما خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارک ننوځي بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوئ، د دانایو د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي. بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د دانایو د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو دپاره ډېره پاملرنه وسي، ډېر پام باندې وسي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ورپرېږده، خلکو ته ورپرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دا موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبول نه کوي مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی ته څومره زیان رسولی شي؟
مستاسو پخوانی متل دی، وایي پشو پشو ارمان کاږي غالي دي. کنه نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم رااله چې وګړي په دې باندې پوهیږي چې والله وخت ملنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي چې بس بیا دا موقع په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله ناکله چې دا رسې حالات سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوي، پخواني خلکو ته او خلک په خپل غېږ کې نه نیسي، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی خپل لمونی ته خپل ور راوړي. کنه زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د چیرو څخه تجربه واخیستل سي او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي و څنګه مثلا د خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوري چې دا تللي دي شرط سوي دي. نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي و د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري. داس په زرهاو ځوانان، په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بانډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاشاکي لارو باندې ځي نورو هیوادونو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان یو، هغوی سره څه ظلم کېږي؟ بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر. نه به د دې ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنی چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپ خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره انګیري لکه افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یو سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ ده، که همسایه هیوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي، دا هم په ځمکه باندې دغسې ژوندی نه باسي او شخص نور هیڅ څه مسئله کړه نه کړه.
ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ځوان مخکې سي او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اغوشتي راغوشتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین والا، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل، هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هر تور شپه چې ده هغه رڼا لري، هر تور شپه. نو په داسې حالات کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي، ستاسو حقونه نه درکوي، ستاسو حق خوړل کېږي، تاسو الله تعالی ته صبر وکړي، په خپل هر لمانځه کې، په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی د تور شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده در باندې رڼا کړي. انشاءالله الرحمن په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري، هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ، چې زموږ په سرونو څوک دی هغه ستاسو غږ حتمن اوري. تاسو مایوسه کېږئ مه، ورته کښېنئ، انشاءالله صبر وکړئ. د صبر میوه چې ده هغه خوږه ده. انشاءالله زه په دې باور یم که نن نه سبا، که سبا نه بل سبا، که نه کال کال نه دوه بعده به انشاءالله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو. نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې زموږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي، خپل غږ دې پورته کړي. په غږ پورته کولو کې څه خبره ده؟ ولاړ شه د مشرانو سره چې کښېني، ولاړ شه د چارواکو سره چې کښېني، خپل حق ته وغواړي، ځکه چې حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. کور ودان.
درن دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری.